مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه می ومنې ز بشیر غوخمو یو زل بیا هر کله کوم لاسو څخه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې بس ز ساسي کوربې مصر بغولای ز همي په دې خبرونه کې تاسو بلا بیل ریپورتون لرو مرکی هم د دې غړې برخه دی او په اخر کې تاسو ایوه 19 خبرونه د سولې پر لور هم اوریدل شي هله چې تر پای رسره اوسه په لومړي سر کې بغولای ساسه د خبرونه
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی په سواد کې په ځانمرګ برید کې یو لس فوجیان وژل شوي دي اسلام آباد او کابل په دواړه خیزه خبرو سلا شوي دي او په شام کې د حکومت ضد وسلوالو د روس یو فوجي الوتکه راغورځولې ده اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان فوج بیگا تایید کړی چې د سواد په کابل سیمه کې د فوج کیمپ ته نږدې په تر سره شوې ځانمرګ برید کې یو لس فوجیان وژل شوې دي د پاکستان د فوج د عام اړیکو اداره آی ایس پی آر د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د فوج دیارلس نور سرتیري د لوبو په میدان کې شوې بمی برید په ترڅ کې ژوبل شوي هم دي د پاکستان فوج تر دې وړاندې د دریو فوجیانو مړینه تایید کړې وه خو په تازه بیان کې ویلي دي چې و نور سرتیري او یو کیپټن د سختو زخمونو له کبله په روغتون کې ساور کړی ده راپورونه وایي ځانمرګ بریدګر په هغه میدان کې ځان والوزولو چې د فوج سرتیرو پکې د والیبال لوبه کوله د برید وروسته د فوج د سواد په کابل سیمه کې کرفیو لګولې ده او د لټون عملیات یې پیل کړی دي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د حمله بوزدناله عمل بلل دي ویلي دي چې په هواد کې به د ترهګرۍ وروسته سرک هم له منځه یوسي تیرې کې طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده ټاکل شوی چې د فروری پر 9 یو افغان پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبرې وکړي د پلان پر اساس پرون د پاکستان د بارونو چارو وزارت سیکرټری تهمینه جنجو په مشرۍ کې یو پلاوی په کابل کې لاغون چارواکو سره وکتل د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی پرون په کابل کې په دې اړه خبرې اعلان کړې په دې کتنه کې له ترهګرۍ سره د کلکې مبارزې د کډوالو د بیرته ستنېدو او د اقتصادي پراختیا لپاره د همکارۍ د زیاتولو لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پر پلان خبرې وشوي د دواړو هیوادونو پلاوی په دې باور دي چې پر هغو مهمو مسلو چې په ګډ پلان کې شوي خبرې جاري وساتل شي د پاکستان د بارونو چارو وزارت وین محمد فیصل پر ټویټر پاڼه لیکلي چې پلاوی په کابل کې وروستۍ حمله غندلې او د ګډو پلټونو وړاندیز یې کړی دی د فاټا او نورو پښتونخوا سیمو ځوانانو مدني او سیاسي فعالانو په اسلام آباد کې د نقیب میسود د وژنې پر ضد او نورو غوښتنو په اړه نن په څلورمه ورځ هم احتجاج ته دوام ورکړي د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت محمد طلال چودھری او د سیفران وزیر مملکت غالب خان بیگا په اسلام آباد کې احتجاج کوونکو مشرانو سره ولیدل او د هغوی د غوښتنو د منلو ژمنه وکړه د احتجاجي ناستې یو منتظم منظور پښتین بیگا مشال اډیتو ویل
په لنډ وخت کې بس تاسو چې کوم اعلی چارواکي دي لواکدار خلک دي هغه سره تاسو ملاقاتونه واغه وغواړي چې تاسو سره ملاقات وشي تاسو په مسلو باندې به غور کیږي مونږ هم ورته ویلي چې مونږ ته به ریټرن لیکلي راکاوي چې تاسو دا مسلې به دغه دغه شان حال وي
د کابل سیمه ځوانانو احتجاج د جنوري پر 26مه له ډېر اسماعیل خان اپیل شوی بو چې د زیارت پر ورځ اسلام آباد ته ورسید دوی د نکی میسود په وجنه کې ککړ پولیس افسر د نیولو جنوبي وزیرستان له ماینونو پاکولو او د غیب کړ شو پښتون د مندلو غوښتنې کوي د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ساقب نصار ویلي دي چې په هیواد کې جمهوریت خوندي ساتلو لپاره به هر قسمه ګامونه پورته کوي او نظریه ضرورت ختمه شوې ده پرون په اسلام آباد کې د های کورټ او وفاقي ججانو یوې غونډې ته په وینا کې چیف جسټس ویل د عدلي ذمہواري جوړیږي چې خلکو ته زر تر زره انصاف ورکړي عدلیه د یو ریاست مهم استنوي کچري عدلیه خپل کار په سمه توګه ونکړو نو ریاست غیر متوازن کېدی شي خلکو ته شکایت شته او خخ کار شته چیف جسټس په وینا کې د چانو وانخص خود جمعې په ورځ په خوانی وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې یوې غونډې ته ویلي ول چې د عدالتونو احترام کوي خو عدالتونه دي هم خپل وقار په پام کې نیولو سره د خلکو عزت ته پام وکړي تر دې مخکې سپریم کورټ توهینې عدالت په مقدمه کې د واکمن مسلم لیگ نون سینیټر نیحال هاشمی نه اهله ګرځولې بو د یادګون نور غړو ته هم توهینې عدالت نوټسونه ورکړل شوی دي د افغانستان د هلمند ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د میوند یولس په نامه فوجي عملیاتو کې وسلوال وژلې دي د د ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر زاهد اتل پرون مشال اړتوبل چې سلور وسلوال په کجکی ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې وژل شوی دی. نوموړي په مرجا، سنگین او نادلي ولسوالیو کې هم د عملیاتو په اړه ویل چې 14 وسلوال وژل شوی او سلويخت ماینونه هم امنیتي ځواکونو موندلي دي. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. د روس دفاع وزارت تایید کړی چې یو فوزی الوتکه یې په شام کې غورځېدلې ده او پایلټ یې وژل شوی دی. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې پایلټ د الوتکې تر سقوط مخکې له الوتکې ځان غورځولې وو، خو د هغو وسلوالو پر ضد د مقامت پر وخت کې وژل شو چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد جنګیږي. په بیان کې ویل شوی چې ابتدایي نښې څرګندوي چې الوتکه یې په میزایل ویشتل شوې ده. په شام کې د بشري حقوقو د څارنې لندن میشته ادارې ویلي چې د بشار الاسد د رژیم مخالفو وسلوالو شمال ختیځ صوبه ادلیب کې یو SU-25 الوتکه ویشتې ده. د دوو مشینانو دا ډول فوزی الوتکه د جګړې په ډګر کې د فوزی مرستو لپاره کارول کیږي چې یو پایلټ لري. د دې پیښې ذمواري هي تحریر الشام وسلوالې ډلې منلې ده، ویلي دي چې الوتکه یې په میزایل ویشتې ده. اوروسته خبر د کرکټ درکو. نن د جنوب افریقا په سنچورین کې یو 50 اوریزه کرکټ لوبه کې هند د کوربه هیواد سره لوبیږي. د دې شپږو یو ورځنیو کرکټ سیالو لومړی لوبه هند ګټلې وه، بلخوا د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ د لومړي ټیسټ میچ نن 15 او آخري ورځ ده. د چټاګانګ ټیسټ کې سریلانکا 142 رنزونو په ځواب کې بنگلاديش اوس هم 119 رنزونه شاته دي او لوبغاړي پاتې دي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه مو له ګل سخور دل تاسو کول شي جزمو خبرونه د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واوري او د فیسبوک د لارې هم زموږ خبرونه ته لاسرسي پیدا کی. په دې غړي کې د سر ریپورټونو مو دادی په سواد کې د پاکستانی پوز په یو مرکز تر ځانمرګي برود وروسته هلته څه صورتحال دی؟
دغه ځای کې سیکورټي فورسز او ورسره پولیسو کرفیو لګولی دا او سرچ اپریشن روان دی.
پاکستانی چارواکي وایي چې په پکتیکا او خوست کې کډه شوي وزیرستانیان به بیرته خپلو سیمو ته رسنی.
ان شاء الله د چی تاریخ نو د نه پروزمن له شروع کو 2009 د ډیر کورونه پورې موږ خپل پاکستان ته د غلام خان په لار باندې راول وب کافل کینتا.
پاکستانی او افغان چارواکو د ترګرې په ضد مبارزې بهتر کول لپاره پر نورو ملاقاتونو سلا کړی ده، خو یو څېړونکی وای
دومره زیاتې ناستې وشوې چې د په خیال باندې ناستو ضرورت نشته، ضرورت دې هغه د اخلاص دی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو او په اخره کې د سولې پر لور خبرونه هم اوریدل شي. را سره اوسئ. مشال ریډیو او اوریدونکو، پرون په سواد کې د پاکستانی پوز په یو مرکز کې د سپورتس یا لوبو په ځای هغه مهال برید شو چې پوزیانو والیبال کوو. زموري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې ده. په سواد کې ل ډیر و خلوصه د سلوی پیخه کیږي. په دې برید کې د یو لسو پوزیانو تر وجل کېدو او دیر لسو تر زخمی کېدو وروسته ځای چارواکي وایي کوشش کوي چې براتلونکي کې د داسې حمله مخه ونیسي. په دې اړه د شاهین بنیری راپور اورو.
د سواد د کابل تحصیل په ډاګې شریف آباد کې پرون ماخام د پوز په یو مرکز په وسلوال برید کې د پاکستان د فوز یو لسترتيري وجل شوی دی او 14 نور ټپیان دي. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR په یو بیان کې ویلي دي چې د یو ځانمرګي برید وو چې هغه وخت تر سره شوی دی کله چې د مرکز دننه د پوز سرتیرو د والیبال لوبه کوله. د برید نو وروسته په سیمه کې ګرزبندیز اعلان شوی دی او امنیتي ادارو د لټون عملیات پیل کړي دي. د سیمینا یو خبریال فضل خالق مشال لیډو ته ویل چې دا په 13-15 کلونو کې د ترهګرې تر ټولو لوی پیښه ده. نوموړي د برید نو وروسته د سیمې د وځې پاړه صدا سی ویل
دغه ځای کې سیکورټي فورسز او ورسره پولیسو کرفیو لګولې ده او سرچ اپریشن روان دي. تر اوسه پورې دوه هسپتالونو کې د خوازخیل هسپتال او د سید شریف ټیچینګ هسپتال کې زخمیان راوړل شوي دي. کم کسان چې شهیدان شي دي، په دې کې یو تن کیپټن هم دی چې دا غنوم کیپټن جاوید دی. ټول د پاکستان آرمی کسان دي، ځکه چې دا دماکه چې دا په د آرمی په بیس کیمپ چې کم د لوبي زیاده چار دیواره کې دننه دا پاره کې شهر په دې کې عام خلک شامل لري.
کابل هغه سیمه ده چرته چې په کال 2008 کې د پاکستان پوز د فضل الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو پر ضد لوی پوزي عملیات کړی وو او ادعا یې کړې وه چې سیمه یې د وسلوالو نه پاکه کړې ده. د سواد ضلع نازب محمد علی شاه مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل د برید نه وروستو په خلکو کې د سیمې د امنیت په اړه بې قراری یو ځل بیا ډېره شوې ده.
په سکون سره د سواد خلکو ژوندۍ تیروله. د دې پیښه سره د سواد خلکو په ژوند کې ډیر زیات شک او شبهات راغلي. سبا د خپل ضلع حکومت او سیول ایڈمنستریشن په اول سره دا وایم چې زمونږ به د ټولو مشترکه کوشش دی چې آینده دا قسمه پیښه چې ده دوباره مونږ ته مخې ته رانه شي.
د اے پی خبری اجانس ته یو راپور تر مخه وسلوالو طالبانو خبریالانو ته په لیگل شوی یو بیان کې د برید ذمواری منلې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د افغانستان او پاکستان چرواکي په خه طریقه د ترګرې په ضد مبارزه په مخ بيول لپاره د خبرو په دوام سلا شوې دي. پرون د پاکستان ملکی او پوزي چرواکي کابل ته تللی وو او پریکړه شوې چې ورته یو افغان پلاوی به د فروری په 9 اسلام آباد ته ځي. دا په داسې حال کې د چپ کابل کې د جنوري په اخري ونه کې د طالبانو په بریدونو کې ل 115 څخه زیاتو کسانو تر وژل کېدو وروسته افغان چرواکو په پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور پور کړي. خو اسلام آباد یو وار بیا د الزام بی بنیاده بلل دي. فرشته جرارزی په دغه راپور لري.
د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان غړي به راتلونکي اونۍ په اسلام آباد کې سره وګوري. په هغه ګډ بیان کې چې په کابل کې د پرونی غونډې په پای کې خپور شو ویل شوی چې پریکړه شوې چې د فبروري په 9 او 10 د افغانستان د لوري یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ سي. په ګډ بیان کې راغلی چې لا هم ځینې مهم موارد شته چې دواړه خواوې باید د موافقې لپاره خبرې ورباندې وکړي. خو په بیان کې دا وضاحت نشته چې پر کومو ځانګړو مواردو موافقه شوي او کومې خبرې لا د اختلاف وړ پاتې دي. له بل پلوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وایي کابل ته ورغلی پاکستانی پلاوی د هغو پښتنو په اړه توضیحات ورکړي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر په اسلام آباد کې مطرح کړي وي. مستغنی بیگا په کابل کې خبريالانو ته ویلي چې پاکستان لوري تیار دی چې د مسالې د سپیناوي لپاره له افغانستان سره ګډه څېړنه وکړي. هغه عمده مورد چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی ټینګار ورباندې کاوه د هغو پښتنو او غښتنو په جواب کې توضیح و چې زموږ د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر د فبروري په لومړۍ نیټه له پاکستاني لوري سره مطرح کړی و. د پاکستاني پلاوی جواب دا و چې د ورته سپارل شوو موادو په اړه څېړنه پیل شوې. د ځینې مواردو په برخه کې په خوا هم کار شوی. هغه توضیحات یې راکړل. د هغو ګامونو په اړه چې پراتلونکي کې به یې واخلي هم تشریح راکړل شوی چې د موثریت لپاره یې جزئیات څرګندول لازم نه ګڼم. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر د فبروري په اوله پاکستان ته ولاړل او ویل چې په کابل کې د وروستیو حملو په اړه شواهد اسلام آباد ته وړاندې کړي دي. خو په کابل کې د پاکستان سفارت د جمعې پورې رد کړ چې اسلام آباد د وضاحت ورکولو ژمنه کړي او صراحت یې ورکړ چې دا هم سم نه ده چې کابل ته د پاکستانی پلاوی سفر له هغو معلوماتو سره چې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر اسلام آباد ته سپارلی ارتباط لري. د پاکستان د سفارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستان د ورسېدلو معلوماتو د صحت په اړه څېړنه کوي.
د فرشتي جلزې رپورت مور درونکو په امډړې یو مرکه درته درو. کابل ته د پاکستان د بهرنو چارو وزارت او پوز چارواکو تر پرونی سفر مخکې د جنوري په 1 د افغانستان استخباراتو ادارې NDS مشر معصوم ستانګزی او کورنو چارو وزیر ویس احمد برمک اسلام آباد ته تللی وو. دوی ویلي پاکستان ته د هغو طالبانو په اړه شواهد ورکړي چې د کابل وروستیو بریدونو کې لاس درلود او له پاکستان اداره کېدل اسلام آباد له خپلې خاورې د وسلوالو فعالیتونه ردی او زیاتوي چې د ترګري ختمولو لپاره د افغان چارواکو سره په شریکي همکاري باور لري. نو ځکه د دواړو خو د خبرو دوام غواړي. زموږ همکار شاهین بنری د څېړونکي ایمل خټک سره مرکه کړې. په لومړي سر کې ته پوښتنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو پیل شوې سلسله په اوږدې همکاري بدلېدلی شي.
دغه غونډه کیږي د نغټې غټې غونډې مشوې. پاکستان د تیر فوجي مشر د رایل شریف په دور کې رایل شریف څو ځله لاړو افغانستان نه څو ځله پلاوی رااله پاکستان ته. زما په خیال باندې خبره په دې مطالبو او په دې تګ را تک کې نه ده. ټیک ته تګ را تک چې د نو خوي تګ را تک خلکو ته مو کور کوي چې دیوبل سر نه دوکې نه دیوبل په خبرو باندې دیوبل په مطالبات او دیوبل په مقصد باندې دان پوي کی خپل د پاکستان او د افغانستان مېس کې کوم تاو تری خواله د پای کې دومره زیاتې ناستې وشوي چې د په خیال باندې ناستو ضرورت نشته. ضرورت دې هغه د اخلاص دی، ضرورت دا دی چې هغه د جدي اقداماتو دی. دین مخکې د څلورو ملکونو یو پروسه وشلی دا پای کې چې دنو پاکستان د طرفه څه وعده وشوي، پاکستان د طرفه څه یو تشریک روډ میپ جوړ شو، پای کې وعده وشوي، پای کې دا خبر وشو چې پاکستان مو کوشش کوي چې هغه د طالبان افغان حکومت سره کینی، دا ټولې خبر وشوي. دا هیڅ نتیجه نه ورکوي، نه به نتیجه په مستقبل کې ورکوي. د دروغ جوړې لپاره د دوه ګاونډي ملکونو لپاره، دوه ګاونډیانو لپاره د برابرۍ تعلقات پکار دي. یو فریق لګیا رہے بل فریق ته چې دینو په کم نظر ګوري، په کم تر نظر ګوري، هغه ته په دې نظر ګوري چې هغه وایي چې دا زما غلام دی، دا زما ګوډاګې دی، زه به ورته هم کینن کینی به زه به ورته هم چې پاسه نو پاسي به. داسې نه کیږي. د پاکستان کې تر څو پورې چې د افغانستان بچی د یو آزاد مستقل ریاست وجود نه منلی، لکه څنګه پاکستان چې خپل ځان ته حق ورکوي چې هغه د چین سره چې څه قسمه تعلقات غواړي، د هندوستان سره څه قسمه تعلقات غواړي، دنیا کې هر ملک سره چې څه قسمه تعلقات غواړي، دا د هغه خوښه ده. بل ملک ورته دا نه شي ویلی چې ته ساته یا مه ساته. نو ته ولې پاکستان افغانستان دې ته مجبورې چې ته دا مو کوو، دا مو کوو، دا مو کوو؟ نو خبره دا ده چې دا تعلقات په دې طریقه نه جوړیږي.
نو خټک صاحب، ترهګري د افغانستان هم یو ډېره غټه مسله ده، د پاکستان هم یو ډېره غټه مسله ده. بیا داسې کم داسې خنډان دي چې هغه د هغې د وجې پاکستان نه غواړي چې خپلو پالیسو کې بدلون راولي؟
یو خو دا ده چې د ډیورنډ مسله ده، صرف د پاکستان او د افغانستان میز کې د سرحدي پولې نشته، پولې جګړه نشته. په نور دنیا کې ډېر ملکونو د میز کې د پولې مسله شته، خو هغه ملکونه او قومونه کامیاب دي چې هغې یو بجای د دې چې یو بل سره جنگ وکړي، یو بل ته ګریوان ته لاس واچوي، یا یو بل خلاف چې دینو پراکسی وارز وکړي، هغې څه کوي چې هغه یو بل سره کینی او د خبرو اترو د لارو چې دینو هغه خپلې مسلې حل کوي. د فرانس او جرمني په څونو کالو یو بل سره جنگونه شوي دي، دښمنیانې وي، خو چې کله کېناستل او دوستي شوه نو دوستۍ کې د سرحدونو اهمیت ختم شو. نو زه هم چې که د پاکستان او د افغانستان تعلقات ښه شي، نو د ډیورنډ مسله به اړو په دې شکل کې پاتې نه شي. دویمه خبره دا ده چې د پاکستانی کوم اسټبلشمنټ چې دی هغه اوس پورې زړه چې دی نو د پښتنو د چې کوم ملت پاله دي یا ملت پاله سوچ او فکر د هغې دپاره صفا نه دی. نو دې دپاره هغوی دا کوشش کوي چې په دې پښتني سیمه کې داسې قوتونه وده ونه مومي چې هغه ملت پاله وي، هغه آزاد خیاله وي، هغه د ګاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. بنیادي طور باندې دغه دوه خنډان دي. دا هم پکې یو مسله ده، خو هغه پکې رستو راځي چې پاکستان لګیا دی د افغانستان سره کوم تعلقات چې دي هغه د هند په نظر کې ورته ګوري.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخت دریسی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اتمنټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په اتمنټه د پاسه دوه بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
اوریدونکو، په اسلام آباد کې په زرګونو پښتنو مظاهره چنو خپلې درنې ته دوام ورکړې. دوی وایي کراچۍ کې د نقیب مسعود وژونکي نیول، لقبلی سمو د ماینونو پاکول او د غیب کل شو پښتنو موندلې مطالبه دي. پرون دې مظاهره چنو ته ځینې پاکستانی وزیران ورغلي وو. په دې موضوع زموږ همکار شاهین بنیری د دې تحریک د مشر منظور پښتون سره خبرې کړې. نوموړی د دغو ملاقاتونو په اړه وایي:
دوی چې کوم انټیریئر منیسټر دی چودری را لګلې وو، هغې وویل چې موږ ستاسو په مطالبات باندې غور کوو وبه شي. هغې نه بعد چې کوم سفران منیسټر دی غالب، هغې سره هم نن غا وشو، هغه هم راغلی وو. هغې وویل چې په لنډ وخت کې به ستاسو چې کوم اعلی چارواکي دي یا واکدار خلک دی، هغې سره ستاسو ملاقاتونه، او هغه وغواړي چې ستاسو سره ملاقات وشي، ستاسو په مسلو باندې به غور کیږي. مونږ هم ورته ویلي چې مونږ ته به ریټرن لیکلی راکاوي چې ستاسو دا مسئلے به دغه دغه شان حال وي. دا یو پروسس شروع دی او الحمدلله خلک هم راضیاتیږي، یا خو نور هم را روان دي، یا خو نن د کوټه وانه
او ژوب او دا ټانګي خانه نورې قافلې هم راووتلې.
ښه، تاسو چې کومې څلور غټې غټې غوښتنې دي نو هغه ټولو غوښتنو باره کې دا ووایي چې دا به هوارېږي که نه، څه اختلاف یا اعتراض یې لرو؟
نه، دوی وویل چې ستاسو چې څومره مطالبات دي هغه کې یوه هم داسې نشته ده چې هغې سره موږ اختلاف لرو یا هغه ټیک نه ده. ستاسو ټولې مطالبات جایز هم دي او ټیک هم دي او هغه کېدی شي فرشفت وشي.
منظور دار ته لږ ووایه چې که فرض که ستاسو دا غوښتنې نه منل کېږي نو بیا به ستاسو څه لایحه عملي؟
ما نن پلان منیسټر او انټریور منیسټر اوس د خبره هلته ورته وکړله چې کېدی شي د دې غمزه پلو خلکو مطالبات تاسو نه ومنئ او دوی دغسې هم لاړ شي. خو که دوی دغسې خالي کورونه را څه لاړل د دغې چې کوم ریزلټ ته دغه به ډېر تور وي او ډېر بیانک ریزلټ به راځي دغه، ځکه چې خلک ډېر زیات تنګ دي، دا نور مزید ما تنګوي، بس نور د ژوند لاره ورکوي. نو انشاءالله موږ به ناست وو، موږ به ناست وو، زموږ ناسته به وي
د سولې پر لور.
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې داغه مینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو مشال ریډیو ورې د قبل سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې هغه خبرې هم درورو چې له خوست او پکتیکا څخه د وزیرستاني کډوالو د واپسی په اړه کړې دي هله د چیر سره اوسې خوست یو بل رپورت. په خبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي ادارې وایي په صوبه کې د ښځو په وړاندې د تشدد خلاف قانون شته خو عمل پې نه کېږي او ځکه دغسې پیښې بیا بیا مخې ته راځي. د ادارې ویلي په روان کال کې په ښځو د تشدد 13 پیښې مخې ته راغلي دي. په دې اړه د فرخنده اسد رپورټ.
د کوهاټ پولیسو ویلي دي چې د میډیکل د زده کوونکي آسمارانی پر وجنه کې تورن د مجاهد افریدي ډرایور یې نیولې دي. د پولیسو تر مخه د هغه ډرایور د مجاهد افریدي سره په دغه وجنه او د هغه له ملکه په بهر تللو کې مرسته کړې ده. آسمارانی تیره میاشت شوتن د رښتې نه په انکار کول ووجله. په ټولنیزو رسنیو خودل شوې یوې ویډیو کې هغې له مرګ وړاندې وویل چې دا مجاهد افریدي ووجله. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکي ادارې وایي د روان کال په جنوري میاشت کې د ښځو پر وړاندې د تشدد 13 پیښې مخې ته راغلي دي. په پېښور کې د غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن کارکونکي سایما منیر وایي اوس خلک د ټولنیزو رسنیو له وجې د داسې پیښو نه زیات خبرېږي خو باید په داسې پیښو کې ککړ کسان له سزا سره مخامخ شي.
actually zara case jo khamardan wala case de hum zor case ko chikala yo case to bush mila us lo bal cases khamakha dakhal ko nazar tamra sho ba khalak ko chatai yo khuda ko hat wala case de agam agabel case de agam simply uma khabar da violence che de aga padesh che che da rishte ne inkar kare no bad kismati da 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 ko uchati gi kana us kho je sang badal kam shida de la magar ta subo gore da har sab gaib shi da no da dera kharab khabar de ke ya sahi galat khabar da غم دادا چې دا اوس خو دې ته هغه ملاویږي کنه چې میډیا کې هایپ دی نو دا لاشتا خو چې څنګه دا دا بلګ میډیا کې بغایب شو دا کیس تاسو ګوره غایب شي بالکل. دا د ډی آی خان والا چې کم کیسو هغه دا ډیسګریس کیس چې هغه کیسه شوی دی چې تاسو فالو اپ نه وکړي.
غیر سرکاري ادارې وایي د جنوري په 9 نیټه یو تند په خبر په یکتوت سیمه کې برېښناو د هغې پلار د رښتینه په انکار اوجل دا شان د مردان په تورو معیارو کې هم یو جنۍ او سړی د کورنۍ د خوخي خلاف واده کول اوجل شو او لدغه ورستو په مالسره کې هم یو خزه د خوخي د واده پر سر 15 کال ورستو د کورنۍ لخوا اوجل شو. لدغه ورستو په مردان ډیر ډی آی خان او کوهاټ کې هم د غیرت په نام نامه په مختلفو پیښو کې سلور خزي وچل شوې. د جنوري په وشتمه د اسمراني پیخه مخې ته راغله او له دغه وروسته په بټخیله کې یو سړی پر خپل خزي تیزاب وپاشل. د سوات خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي د داسې پیښو مخنیوی تر هغې ناممکنه دی چې تر څو ککړو کسانو ته سختې سزاګانې نه وي ورکړل شوې.
زمونږ کم لیجسلیټرز چې ناستي هغه اسی بلا وجه ناستي په نیشنل اسمبلی کې ناستي او په پروینشل اسمبلی کې ناستي، ځکه قوانین جوړیږي د هغې امپلیمنټیشن نشته. زینب بی بی سره چې دا کم وشوله، کم چې د اسما بی بی سره وشوه، کم چې داسې د دې مردان ماشومې سره وشوله، څومره جنکۍ دي، دا څه بس صرف د دې وجې نه چې هغوی ته په وخت باندې چې هغوی ته انصاف کی ضرورت هغه هغوی ته ملاو نه شي. د هغوی ایون چې زیم چې هغه FIR هم په صحیح طریقه باندې نه کړل کېږي. دلته مال په خپله باندې کم کیسونه راځي، نو باقاعده ماشومو په چړو وهلي شي او په هغې د معمولي 160 کې چې نه وسته چالان شوي، نو چې داسې قسم حالات نو په هغې کې د داسې واقعیت کېدو یا د کمی کوزي مونږ څنګه سوچ کولی شو.
د جنوري پر ویشتمه د ابټ آباد میډیکل کالج زده کوونکي اسمارانی د وجنې وروستو په ټولنیزو رسنیو خلکو سخت غبرګون وښود او له حکومت یې د ککړو کسانو د زر تر زر نیولو غوښتنه کړې ده. بلخوا سپریم کورټ د معاملې نوټس اخیستی او د پښتونخوا پولیسو مشر ته یې امر کړی چې د اسمارانی په وجنه کې ککړ تن چې له ملکه بهر تښتېدلی دی زر تر زره ونیول شي.
اوریدونکو د فرخندی اسد په رپورت کې موردل چې خیبر پښتونخوا کې د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د خیبر پښتونخوا صوبې په مردان کې دریو کسانو د سټیج اداکاره سنبل له هغې وروسته وژله چې دی ورسره په یو محفل کې د ګډون څخه انکار وکړ. په همدې حال کې د خواجه سراو یا نرخزانو په اړه هم د تشدد پیښې رامخې ته شوې دي. په دې اړه د شاهین بنیري څخه نور تفصیل اورو.
پولیس چارواکي وایي د مردان په شیخ ملتون سیمه کې دریو وسلوالو کسانو د سټیج اداکارا سومبل هغه وخت په ډزو وشتې او وجلې دا کله چې ورسره هغې په یو محفل کې د ګډون نه انکار وکړ. په مردان کې د پولیسو ایس ایس پی ګلنواز خان خبریالانو سره د خبرو په وخت ویلي چې دغه درې واړه کسان پرون د اداکارې کور ته ننوتي وو او هغه یې مجبوره کوله چې د هغوی په شخصي محفل کې ورسره ګډون وکړي، خو چې کله سنبل انکار وکړ نو ډزې پرې وکړې او هغه یې وجله. پولیسو د نعیم خټک، جهانگیر او ټیکسي ډرایور نصیب شاه په نومونو دریو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده او د هغوی د نیولو په لټه کې دي. بلخوا په مردان کې د خواجه سراو اتحادیه په دوی د پولیسو لخوا د بندیزونو نورستو په پیښور های کورټ کې یو خاص جمع کړی دی. په پیښور کې د ترانس اکشن په نوم د یوې ادارې مشر قمر نسیم وایي د خیبر پښتونخوا په بنو او مردان کې خواجه سرا د پولیسو لخوا د زور زیاتی او بندیزونو ښکار شوې دي.
تیرو دوو کالونو په بنو کې د خواجه سراو په ټولو پروګرامونو باندې پابندی ده. مونږ ته خدا سکاري چې لکه د خواجه سرا وایي چې مونږ ګداګرې ته یا مونږ جسم پروشه ته حکومت مجبوره کوي، نو خواجه سرا وینا دا ده چې هغه ته حکومت وایي تاسو ګی پېږ دی او مطلب دا دی چې اصلاح وکړي خپل. دا مردان ڈی پی او صاحب هم دا وایي او مجبورن اوس د یوپل ډیسټریکټ خواجه سرا راوتی دي او پرونه په پېښور های کورټ هم دې حواله سره یو ریپټیشن هم کړی.
بلخوا د مردان ضلع ناظم حمایت الله معیار وویل انتظامیه د هنرمندانو او خواجه سراو د حفاظت لپاره ټول ګامونه پورته کوي او د هغوی د حقونو احترام کوي، خو چاته د بے حیايي د خپرولو اجازه نشي ورکولی. نوموړی زیاتوي
دلته کې دغه خواجه سراو د هغې علاوه نور چې کوم ډېر اکټیویټیز دي هغه سرګرمۍ دي هغه مناسب نه دي او ډېرې غیر اخلاقي سرګرمۍ او په عام وجه باندې دلته ډېر زیاتې معاشرتي خرابې د هغې سره پیدا کېږي. هغې باندې بار بار دوی سره میټینګونه انتظامیه کړو او دوی ته ویلي شي وو چې تاسو دلته ژوند کوئ، ستاسو چې کوم بنیادي حقوق دي هغه تاسو حاصل دي، خو دلته چاته هم د اجازت نشته چې هغه د یو جرم وکړي. نو په دغه حواله باندې بالکل په دې باندې دغه بندیز خو پارچا باندې شته، د پولیس لخوا هم د قانون لخوا پابندي ده، قانون په پابندي لګولې ده.
د خواجه سراو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې د ترانس اکشن اتحادیه مشران وایي چې په تیرو دریو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې 450 خواجه سرا وجل شوي او نور ګڼ شمېر د تشدد ښکار شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اور دن کو تاسے مشال ریڈیو تھا وگے پ مشال ریڈیو ڈاٹ کام ہم زبگ پرونی تا سے ہم دا اس اور ردل شی او ک چرتا تا سے پ ٹویٹر یا نو ہغلت ہم مشال ریڈیو فالو کئی یا تعقیب کئی لہغز ہم زمگ پرون تا لاس رسے پیدا کئی لسنی می بجے دی راضی چھ ل گلاز خبرون لنڈی زور
دا پاکستان فوج بیگا تائید کړی چې د سوات په کابل سیمه کې د فوج کمپ ته نږدې په تر سره شوې ځانمرګي برید کې یولس فوجیان وژل شوي دي. تریکې طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلې ده. بل خوا د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د حمله بزدلانه عمل بللې دي. ټاکل شوی چې د فروری په نهمه یو افغان پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبرې وکړي. د فاټا او نورو سیمو ځوانانو مدني او سیاسي فعالانو په اسلام آباد کې د نکی مسعود د وژنې پر ضد او نور غوښتنو په اړه نن په څلورم ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت محمد طلال چودھری او د سفران وزیر مملکت غالب خان بیگا په اسلام آباد کې احتجاج کوونکو مشرانو سره ولیدل او د هغوی د غوښتنو د منلو ژمنه وکړه. د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس میا اساق ابن نصار ویلی دی چې په هیواد کې جمهوریت خوندي ساتلو لپاره به هر قسمه ګامونه پورته کوي او نظریه ضرورت ختم شوه دی. په اسلام آباد کې د های کورٹ او وفاقي ججانو یوې غونډې ته په وینا کې چیف جسٹس ویلی چې د عدلي ذمہواری جوړیږي چې خلکو ته زر تر زره انصاف ورکړي. د افغانستان د هلمند ولایت سیمه چارواکي وایي د میوند یولس په نوم فوجي عملیاتو کې وسلوال وژلي. د چارواکو په خبره په مارجا سنگین او نادلی او کجکی ولسوالۍ کې سشا خو دیالس وسلوالۍ وجلې دي. د روس دفاع وزارت پرون تایید کړی چې یوې فوزی الوتکه یې په شام کې غورځېدلې ده او پایلټ یې وژل شوی دی. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې پایلټ د الوتکه تر سقوط مخکې له الوتکه ځان غورځولې وو، خو د هغه وسلوالو پر ضد مقامات په وخت کې وژل شو چې د بشار الاسد رژیم پر ضد جنګیږي. د دې پیښې ذمہواری هي تحریر الشام وسلوالې ډلې منلې ده.
اور دن کو تسم مشال ریڈیو اور گلازم و خبرون لنڈیز وار دا وسم دا پاکستان دا زینو رسپانو دی دارو غٹکیو. تیر کال دا پاکستان په پنجاب کې پر ایوی هاغا ولسکلن جنې جنسی تیرے او شو چې په غوګونو یې څه نه اوریدل. د پولیسو سره د جمع شوی اف آی آر تر مخه د دې جلې پلار منیر احمد دا هر څه په خپلو سترګو لیدلی وو. ڈیلی ٹائمز رسپانی لکلی چې دغه پلار د با اثر خلکو په وینا اوس دا کیس واپس واخیست او په جنسی تیری کې ښکیل خلکې و بخل. منیر احمد یو شپون دی او د یو مالدار سړی رمی پیایي. د رسپانی په خبره ښایي په جنسی تیری کې د پیسدار خلکو ښکیلتیا او د منیر احمد غریبی د دې سبب شوی وي چې هغه دا خلک وبخي. ورځپاڼې لیکلي د پاکستان په دیت قانون کې د دې ځای شته چې ملزم او تور لګونکي له عدالت بهر خپل مسله حل کړي. په ادارې کې راغلي چې دا کومه نوې خبره نه ده، خو د جنسي تیری په شان په زړه لړزونکو پیښو کې باید دغه سي جوړجاړي ته ځای نه وي او باید یوازې د عدالتونو پریکړه معنا ولري. ڈیلی ٹائمز رسپانې لیکلی چې د دې لپاره باید د جنسي تیری او خلکو د وژنې په شان درانه جنایتونه د ریاست ضد جرم وبلل شي. د دې سره به بیا څوک د بیلابیلو فشارونو او اثر رسوخ په کارولو سره خپل جرمونه نه معافوي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون رسپانې د لیبیا په سمندري حدودو کې د یوې کښتۍ د چپکېدو له وجې د یولس پاکستانیانو پر مړینې خپل اداریه لیکلې ده. دا کسان یورپ کې د پناه اخیستو په تکل اټلی ته روان وو. ورځپاڼه وایي په دې کښتۍ کې نوي کسان سپاره وو چې اکثره یې د پاکستان وو، نو کېدای شي د مړو شوو شمېر له یولسو پاکستانیانو زیات وي. ایکسپریس ټریبیون پوښتنه کوي چې ولې په دومره ډېر شمېر کې پاکستانیان له خپل هېواده په وتلو دي. په غربي هېوادونو کې د ښه ژوند په هیله تلونکي دغسې خلک پر ځان د مرګ تر حده سخته قبلوي، خو خپل ملک پرېږدي. ورځپاڼې ویلي چې په دوی کې اکثره یې بې تعلیمه دی چې په خپل وطن کې د ښه ژوند هیلې نه لري. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي چې د بهتر ژوند په تکل وتی دا خلک د غلطو امیدونو پر لارې روان دي. دوی نه پوهیږي چې په غرب کې پناه اخیستل اسانه نه دي او دوی به مجبور وي چې هلته د کډوالو په کمپونو کې سخت ژوند تیر کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري نیو یورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه هیوادونو سره مالی مرستې زړولې چې د دوی د پریکړو سره مخالفت کوي. ټرمپ د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د 2.2 اربو ډالرو بهرنۍ مرستې تر 3.3 اربو ډالرو پورې رقم کړي دي. بلخوا له هانګ کانګ خبریدونکي ویبپاڼې ایشیا ټایمز لیکلي چې افغانستان د تجارت په مد کې پر پاکستان تکیه کمه کړې ده. افغانستان تر 80% مالونه د ایران له چا بهر بندر څخه خپل هیواد ته را لیږدي. د دوړو مقالو مهم ټکي درته ګلایز وایي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي 13 اونۍ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کانګرس غړې غونډې ته په کلنۍ وینا کې ویلي ول چې هغه هیوادونو ته به مالی مرستې نه ورکوي چې د دوی ګټو ته پاملرنه نه کوي. د ورځپاڼې په خبره د امریکا له لوري بهرنیو هیوادونو سره مالی مرستې ودرولو خبرې له ډېرې مودې راهیسې کیږي. د امریکا پخوانی ولسمشرانو هم په وار وار بهرنیو مرستو ځنډولو دړکې ورکړې وي او په ځانګړې توګه هغه هیوادونو ته چې له بشري حقوقو سرغړونې کولې. ورځپاڼې لیکي ولسمشر ټرمپ په دې باور دی چې دغه مرستو په بدل کې ورته ډېر لږ څه ملاويږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا ټول وفاقي بجټ 1% بهرنۍ مرستې دي او 20% امنیتي مرستې پکې دي. ورسره لیکي ولسمشر ټرمپ خپل وینا کې هغه هیوادونو سره د مالی مرستو ځنډولو خبره هم کړې و چې لانجمن بیت المقدس ښار ته د امریکا سفارتخانه منتقل کول مخالفت یې کړی وو. ټرمپ د بخوانی ولسمشر باراک اوباما د 2.2 ارب ډالرو بهرنۍ مرستې تر 3.3 ارب ډالرو پورې د راکمولو ویلي وو. په دې کې د ملګرو ملتونو او نور نړیوالې پرمختیايي ادارو سره مالی مرستې ځنډول هم شامل دي. لیک ولسمشر ټرمپ پاکستان سره مالی مرستې ځنډولې دي او ویلي دي چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي. ورځپاڼې د یو پخوانی امریکایي چارواکي په حواله لیکلي چې پاکستان او مصر سره مالی مرستې ځنډولو باندې د امریکا بهرنیو چارو پالیسۍ چارواکي هم سلا دي. بلخوا په هانګ کانګ کې میشته ورځپاڼه ایشیا ټایمز د ایران چا بهر بندر له لوري د صادراتو پر موضوع مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې پخوا افغانستان د پاکستان کراچۍ بندرګا د مالونو لپاره کاروله خو اوس ټوله توجه د ایران چا بهر بندرګا ته اوړېدلې ده. دا د پاکستان لپاره په اقتصادي توګه لوی ګوزار دی. د شمیرو مخه افغانستان تر 80% پورې د کارګو له کراچۍ نه بندر عباس او چا بهر بندرګاو ته منتقل کړي ده. چا بهر د پاکستان گوادر بندرګانه یوازې په 100 کیلومتر کې موقعیت لري. په مقاله کې د پاکستان سوداګرو په حواله راغلي چې په راتلونکو ورځو کې به له افغانستان سره تجارتي هلې ځلې نور هم کم شي. په مقاله کې راغلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تجارتي حجم تر 2 ارب ډالر پورې راټیټ شوی دی. ویبپاڼې د پاکستان او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مشر ضیاء الحق سرحدي په حواله لیکلي چې دواړه هیوادونه باید خپل منځیش خړی هواری ځکه چې په اقتصادي ډیر زیات اغیز کړي او په تجارت کې له سیاست ډډه وکړل شي. په مقاله کې راغلي چې افغانستان په داسې حال کې لچا بهر تجارت شروع کړي دي چې ایران ورته ډيري اسانتیاوي ورکړي. بلخوا پاکستان اقتصادي مشکلاتو کې راګیر دی او دا خبر هم په شک کې ده چې آیا د چین پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري به هغه هیواد له اقتصادي ستونزو راوباسي او کسنګ.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا کزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه ایتیا ده پښتې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا خپل مرکزی شورا کی هم قرارداد پاس کرے دی د چرچونو دی د گودوارو مکمل حفاظت پکا
زمنګ جنرل چټو دی پاره باندې مخلیتونو تر ټیکټ ور کوي
د بلاست کلی مونگا خپل دا او چټکړي دی پارلمان
دا هرڅ په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د قبل سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې له خوست او پکتیکا څخه د شمالي وزیرستان بیکور شوی کډوالو دویمه مرحله شروع کړي. د دوی په خبره دغه په زرګونو کورنیو ته به لومړی په بکخیلو کیمپ کې سهولتونه برابرېږي او د بکخیلو کیمپ وروسته به دوی خپلو سیمو ته ستنول کیږي. پدې اړه د فرخنده اسد راپور ورو
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم اداري اف ډي ام ام مرستيال مشر عادل ظهور وای د فبراير پر شپږمه بعد افغانستان د خوست او پکتیکا ولایتونو نه د شمالي وزیرستان د کډوالو د بکاخیل کیمپ ته دراتک دویمه مرحله پیل کی. هغه وای دغه بیکورکل شوی کډوال به تر هغه پورې په کیمپ کې وي تر څو چې خپل سیمو ته د تللو بندوبست نه وي شوی.
اوس پورې تقریبا 3500 خاندانونه مونږ واپس راوستي دي او دا بل مرحله به ان شاء الله د 6 تاریخ نه نه پروز مونږ شو کو زمونږ پلان دا دی چې تقریبا دې مرحله کې 2009 کورونا پورې زمونږ خپل پاکستان ته د غلام خان په لار باندې راولو بکاخیل کیمپ ته. بکاخیل کیمپ ته چې کوم نیمه دوی لپاره مختلف ارینجمنټس کوم کړي دي هغه کې د دې پر اتک باندې دوی لپاره د ټرانسپورټ سہولت د کوک فوډ سہولت ان علاوه چې کیمپ کې دی اوسېږي د نان فوډ آیټم وینا فایز وغیرہ او بیا دوی ته د راشن وغیرہ بندوبست
په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال په جون میاشت کې د ضرب عضب په نوم پوځي عملیات پیل شول چې له وجې په زرګونو کورنۍ د خپلو سیمو نه د افغانستان خوست او پکتیکا ته لاړې او هلته په کیمپونو کې دېره شوې چې وروسته دغو کډوالو د پاکستان له حکومته په زوسو وارې غوښتنه وکړه چې د دوی خپلو سیمو ته د لیږلو بندوبست وکړل شي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې عادل ظهور وویل اوس چې کله دا کډوال به کاخلو کیمپ ته راورسیږي نو له دوی سره به هر قسم خوراکي او مالی مرستې تر هغه پورې کیږي چې تر سوې خپل سیمو ته د لیګلو نیټه نوي معلومه شوي.
تاسو پته د نارتو ویستانه ډی پیز دا وایدا ډی پیز د چې دې ته حکومت تر طرفه د میاشتې 12000 روپۍ هم ملاويږي او راشن هم ملاويږي تر څو پورې چې دا به کورې د خپل کورون د پسنی ته لیدا د حکومت په هغه کې دا ډی پیز دې دې سره باغ ټول مست کیږي چې کوم موږ د نارتو ویستانه نور ډی پیز تور کړی دي لکه دا وی د میاشتې چې کوم راشن دې هغه بدوي ته ملاويږي بیا دې نه علاوه چې کوم ویریفاید شي په دې رجستر شي موږ هم سره رجستر کوو دا هغه تبا 12000 روپۍ د میاشتې خپل لوی سیمو غپذریه وی ته ملاوی چې کله بیا دی واپس وی نو حکومتي ګرانټونه چې کم دي 25000 او 10000 روپے هغه به هم دی ته ملاوی خو تر سوچ دی خپل کورن ته واپس نه کړي نو کو فرض کو دوی کیم کیو سی ګینو نه کیم چې کم ته ونه سو نه سہولیات ال تکي بقا خل کیم کې هغه مونږ ته بالکل ریډي کړی دي کمپاونډز وغیرہ تیار دي که سب کیم کیو سی کې هغه ال تکي مونږ نه فایز وغیرہ هر څه ورته لیکلي دي.
عادل ظهور ته هم ویل د خلکو خپل سیمو ته د لیګلو نیټه لا هم نه ده معلومه. هغه ول د امنیتی حالات او د سخت یخنۍ له وجې لا هم د معلومات نشته چې دغه کډوال وخت پولیسي متکله لیکتول کیږي.
ټولنه او سختريږي
کلاب زور او جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د اغر د عمل سره
پونی ز خبرونه ټولنه او سغدريزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې دي
چې څنګه واکمن خلک چي دي اغه دا مسله یو مسله وګني او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او ټولنه او سغدريزي خبرونه هم تاسو نن د اتوار یک شنبه پرز له مشال ریډیو نشر کیږي. خو ست دی ویبل خبرونه وخت دی د سولې پر لور خبرونه تاسو درورو د خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د عدم تشدد د لارې څنګه مسلې حل کیدی شي څنګه خلک له ټوپک او جګړو بغیر خپل ستونزې حلول شي او کول شي چې د خبرو اترو مرکو او جرګو د لارې هغه ستونزې چې په لوی شخړو بدلیدل شي حل کی او د لوی جنگونو مخاوني سي. راځي چې دا ور
د سولې پر لور
د جنوري په شلم تاریخ د عدم تشدد پښتون مبارز او سیاستوال باچا خان دیرشم تلین وو. په دې موقع افغانستان او پاکستان کې دغه د کار او ژوند په اړه غونډې شوې دي.
بچا خان د خپل خلکو د حقونو لپاره د برتانیا او پاکستان په جیلونو کې ل ډیر شو څخه ډیر کلونه تیر کړي وو. نن د سولې پر لور خبرونه کې د هغه پر هلو زلو او مبارزه خبرې کوو. زه بشیر گواخم، هر کله مکوم. بچا خان چې خپل نومي عبدالغفار خان وو او په فخری افغان هم شهرت لري، په 1990 کال کې د خیبر پختونخوا په هاشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی وو. د پلار نومي بهرام خان وو. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې راغی. بچا خان لومړی په 1940 کال کې د خلکو د اصلاح او په ټولنه کې د بدیو او بدو رواجونو د مخنیوي لپاره افغان جرګه او بیا د انجمن الاصلاح الافغانه په نامه ټولنه جوړه کړه. د اصلاح الافغانه لومړی کارونه دا و چې د خلکو وړې وړې مسلې حل کړي. پر خدای خدمتګار تحریک پی ایچ ډی لرونکي ډاکټر وقار علی شاهی د لومړیو کوکوخونو په اړه وایي.
د پښتنو په خپلو کې رورولي خو ام مشهوره ده کنه، خو ورسره تربورولي ام مشهوره ده. نو په دې تربورولۍ کې د پښتنو ډېر کورونه چې دي هغه وران شوي وو. بچا خان چې کوم چاپېریال سره تعلق لرلو هغه چې سترګې کلاوې کې چې ویلي دو د اشنغرو په پاشنغر کې خواسم خاني چې وه هغې زور ډېر وو، نو هلته کې ام داسې جګړې روانې وې. نو بچا خان خپله یې جمع چې ودې ته سوچ کولو، نو ما به وی چې یاره دا پښتون خو تباه او تباه دی او تباه به وي. نو ولې نه دا سې دغه کوچر دې یوازې خدمت صرف داسې نه دی، په دې طریقه پکار دی چې دای کې دا سیاسي شعور هم پیدا شي. نو هغه ډېر په منظم طور سره سره د ملګرو بچا خان سره د خپل ملګرو په چې کله ناستو دوی په دې سیزونو باندې بحثونه کړي دي، په دې سیزونو باندې اور فکر کړی دی، بیا دې نتیجې ته اوتی دي چې یاره تر سو پورې چې د پښتون دا ټوپک ترلاسه کوس کړی نه دی، تر سو چې ده دا تشدد ختم کړی نه دی، نو تر هغې پورې د دې خبرې ته دې اړو کینی نه اړو درېږي.
د سولې پر لور
بچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاري مهاتما ګاندي ډېر نږدې ملګری وو. کله چې خدای خدمتګار تحریک په سیاسي تحریک بدل شو او په خواښا 1925 کال کې د کانګرس ګوند سره ملګرتیا او اتحاد شروع کړ، نو ستونزې ډېرې شوې. کله چې د هغه وخت انګریز حکمرانان د خپل حقون لپاره د پښتنو د عدم تشدد مبارزه تنکل، نو بچا خان څو واره جیل ته واچو. د بچا خان تعلیمی فاونډیشن مشر خادم حسین وای بچا خان د زړو او ځوانانو ټولو سره کار کاوه او غوښتل چې پښتانه په اتفاق سره د خپل حقونو لپاره ودرېږي.
یو اړخ دا و چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، سر خو به کار کوو. خو چې د غیر روان نسل خو علاج شي، د غیر روان نسل لپاره خو داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازع د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخ کې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغې دپاره خو هغې تحریک اصلاح الافاغ نه جوړه کړه او په هغه حساب یې د داسې سکولونه خلاص کړه چې هغې کې یو غاړې ته خو نوي علومو او داسې علومو مو لکه داسې ژبې هم شامل شو، مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرېدی شو، نوی نسل خبرېدی شو. دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو. د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي د هغې سالانه کانفرنس کې به ډېر ښه خلک چې کوم دغه بچو مور پلارو هغه هم راغوښته، د علاقې مشران هم راغوښته.
د سولې پر لور
تاسې له مشال ایډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. لکه څنګه چې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې پر خدایي خدمتګارانو ژوند سخت شوی وو او د بچا خان په شمول مشران او نور غړي به اکثر وخت په جیلونو کې وو، په 1940 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته هم ورسره د سلوک دوام وکړ او ډېر وخت د په زندانونو کې تیر کړ. نوموړی په خپل ژوند کې وصیت کړی وو چې د افغانستان په جلال آباد کې دی ښخ شي. همدغسې وشول او نوموړی چې کله په 1988 کال کې وفات شو نو د ننګرهار په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. د ننګرهار والی ګلاب منګل وای ځوانان باید د بچا خان له فکره خبر وسی.
بچا خان هیڅ کله مړ نه دی او مړ به نه وي، ځکه د فکر ژوندی دی.
د ننګرهار چارواکو د جنوري وروستۍ اونۍ د بچا خان په نوم کړي دا ویلي دي چې په دې مقبه سیمینارونه کیږي او کتابونه بچا پیږي. دلته د اطلاعاتو او کلتور رئیس اورنګ سمیم وای
یو په دې کې مونږ د ننګرهار د پونتون سره د غړي همکاري په لړ کې یو دوه ورځې سیمینار لرو او په دې سیمینار کې به د بادشاه خان ژوند او دغه مبارزې دغه هیلې ورمانونه او د دې قوم د ترقۍ چې کوم پیغامونه غدر لودل او کوم هیلې درلې هغه په دې سیمینار کې د مختلفو جهتونو نه رابرسیره کیږي او هغه به څیړل کیږي. غواړو چې دغه لوی بیل بوردونه چې کوم دي هغه کې د بادشاه خان د ارمانونو دغه تصویر وزړو چې تر څو زموږ عام خاریان دغه هیلې ورمانونه چې کوم دی هغه واوري او باغین خبر شي چې بادشاه خان یو پیړی وړاندې د دې ملت او د دې قوم د سرلوړۍ لپاره دغه سیو فکر درلوده واغه فکر دا وخت نه بدرګه شوې ده او تر نن موږ تر رسیدلې ده. د بادشاه خان یو میراث زموږ د ځوانانو اوس د مکلفیت ته چې دغه فکر او دغه ارمانونه بدرګه کړي او راتلونکو نسلونو ته انتقال کړي. ځکه د بادشاه خان د هیلو درزوګانو او دغه د مبارزو د جدوجهد پرته موږ نشو کولای چې خپل قوم ته اله او سرلوړۍ ورکړو.
پنو داس خوار زار ولی پسم لار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پنو داس خوار زار ولی پسم لار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا.
اوریدونکو ک لیوی خو د بادشاہ خان پر ژوند او کار ډیرو خلکو چړنې کړی او دغه لژوند یې اغیز اخیسته. داسې هنرمندان هم شته چې دغه د عدم تشدد فلسفي د موسیقي برخه کړی ده. ځوان سندرغاړي کرن خان دا کار کړی دی.
د نفرتونو ناڅن جوړیږي د دې جنگونو ناڅن جوړیږي انسانیت او سړی تو بزدکه د دې ظلمونو نه سن جوړیږي تاسو د یو بلوي زار ولی
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. رحمت دیوان د افغانستان د کندوز اغا ځوان لیکوال دی چې د بادشاہ خان په اړه د شوی کار خوندي ساتلو لپاره بادشاہ خان ډاٹ کام ویب سایټ جوړ کړی و. په دې ویب سایټ کې د بادشاہ خان د ژوند په اړه ډیر څه خوندي شول او دغه په اړه لیکل شوی کتابونه او مقالې هم پکې وساتل شوې. په دې اړه مو رحمت دیوان سره مرکه وکړه. په سر کې مو دوی پوښتل چې د ویب سایټ جوړولو فکر ورته څنګه پیدا شو.
ما چې کله بادشاہ خان ولستو دغه کتاب ما ولستو یا د ولی خان چې کوم کتاب لیکلو هغه نه علاوه بیا نور ډیر لیکونه داسې و چې موږ پاغه بادشاہ خان غوښتل چې موږ خپل نه ولیدلې منگر استاد لکھنو پہ ذریعہ بانے وہ پیجن دہ نیات وقت پس ماں لکھو تو عدم تشدد علم بردار تو کنم باندھے کچھ وہ کتاب ہم چاپ شو تو آگے تمام مواد پکارو مواد تو کر دے دم دغه دا سیو چې ځینې کتابونه ډېر پخوا چاپ شوي اوس نشته دی نایاب یا څوک نشي پیدا کولی. یا پښتون مجلې چې کوم د بادشاہ خان د وخت وي یا د ولی خان د وخت وي هغه خلکو سره شته دی خو نورې داسې ورکې دي. او چې سړی غواړي چې دغه پخواني کتابونه او مجلې پیدا کړي نو ډېر په ګرانه وي ورته چې هغه څیزونو پسې وګرځي. نو دا هغه وخت نه بیا زما ذهن ته داسې یو خبر راغله چې داسې ویب سایټ یا ویب پاڼه جوړه کړو چې هغه کې د بادشاہ خان لیکونه د هغوی په اړه باندې چې نور خلکو لیکونه کړي دي هغه ټول کتابونه چې څومره لیکلی شوي دي هغه ټول موږ راغون کړو او د پی ڈی ایف په شکل کې دلته جمع کړو. کو سبا څوک په بادشاہ خان باندې ریسرچ کول غواړي یا لیک کول غواړي یا لیکونه کتل غواړي چې ټول دلته ترلاسه کولای شي.
نو د دې ویب سایټ جوړول کې در سره چا مرسته وکړه خپل مو جوړ کو وس په ابتدایي حالت کې دي د دې کې به څه صحیح څه پلان ورته لري
دې ته خو دا خو چې ما کله دغه کوچ را دسته ویب سایټ جوړول غواړي نو بیا ما ځینې نږدې ملګري چې کوم یا کوم د بادشاہ خان د فکر کوم لاریان چې وو هغوی سره ما ځینو ملګرو سره په دې باندې خبرې وکړې او ټول را ته ډېرې ښې مشورې را کړې او هغې یاد وکړو چې یاره موږ درسره ترسره یو دا کار وکړه دا لازمي دی. او کله چې ما کار شروع کړو دا ویب سایټ ما جوړ کړو هغه لیکونه ما ډېر شی راغونډ کړو ځینې کتابونو باندې ما خپله پېژنګلو د هغې نیولې کلي کوم کتابونه چې ما سره هغه وخت کې وو یا ما کوم هغه وخت کې پیدا کړو بیا ځینې کتابونه ما پی ډی ایف ته واړول ځینې یو څو کتابونه ما پی ډی ایف کې تیار ترلاسه کړل
داغین علاوه د بادشاہ خان کوم خپل کتاب چې لیکلې ده زما ژوند د جدي شهید هغه ما ډیر زیات کمپوز کو هغه ورته واچو داغین علاوه ما دا ډیر لیکونه راغون کړ د پښتون مجلې نو د یو زین او بل زین خو په دې کې بیا ما سره بل چا مرسته ونه کړله نه را سره چا د لیکونو راغونډولو په اړه باندې څه دغه وکړو اوس مې کوشش کړی دی ملګرو سره دغه کوم چېرې داسې یو څو کسان څه تکړه د فکر کسان چې کار کولی شي داسې ته لاس واچو او دې کې کوم کارونه چې مونږ کول غواړو چې هغه پکې ټول وکړو لکه باچا خان خپل کتاب چې دی هغه په پی ډی ایف کې هم پروت وي پکې په لیک کې هم پروت وي تر هغه نه علاوه هغوی چې کوم لیکونه کړي دي یا چې خلکو کوم لیکونه کړي دي یا چې کوم خطونه دي یا چې خلکو کوم کتابونه دي ټول سیزونه پکې مونږ راغونډو
د سولې پر لور
او هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیدي تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
د مشال ریډیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
پا دولس نیمو بجو
ټولنا او سخت دریزی
پا پاو کم یو بجا
د مسافرو گڑے
پا تمنٹا دا پاسا یو بجا
حجرا
پا تمنٹا دا پاسا دو بجو
هارون بچا هنری گڑے
پا دو نیمو بجو
دا مشال مرکا
پا در نیمو بجو
دا باختر ستوری
پا پاو کم پینزو بجو
هر وگڑے چه منصور غنده پا دارشی دار پسل مرگ نخل میں ودارشی ہر گیا چیو کمالتا ورسی گی سروز مکی وط کسکا نگل سارشی غفلت ہیچ مناسب ندے دس پن گریو صبح دم کہے واناتھم وی بیدارشی خزانہ پس خاوت سر زیادی گی دکوہی اوبچی وکا گی بی سیارشی مڑے داد وگی گیڑی مشکل ندی مڑے داد وگی استرگو مشکل کارشی کم خوراک سڑے نزدی کفری خطوطا ہر سڑے چی بی سیار خورشی بی سیار خوارشی لگڑاوار کاندی ورغمے لگرگانو حسی رنگ لجدائے نا زمادار شی درحمان دا پوچھ گوئی چھ پکار ندا عاشقی پا گفتار نشی پا کردار شی بے رہ برائیون دا عشق پلار گران دے دلتا بوئی چھ پیدا کاندی رہ بڑے چوک چھ بیل تن پستر کو بینی اشنائی کا چھ بیل تن پستر کو بینی اشنائی کا درحمان پسیر بنوی بے ہنر چوک درحمان پسیر بنوی بے ہنر
Let's go.
صاحبانو هنر بویا، په خدمت صاحبانو هنر بویا.